درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د زابل چارواکي وي د قلات په مرکز کې پر روختون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي و زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی دی. په دې اړه چې ملکیان پکې له منځه ځي او مرګ ژوبله وراوړي د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې. سعودي عربستان د هغه وسلو او بی پیلوټ الوتکو ټوټې وښودې چې د دغه هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول شوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې له سلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې 18 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د روختون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال وایي چاودنې د روختون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روختون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي دي. یوه عیني شاهد خانولي ازادۍ راډیو ته وویل
زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم طرف بوسو اضافه د فضا نن پیدل داسې دیوال دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کې بیا دغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډې ده.
د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د دې حملې په وسیله یو ځل بیا ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکي تاسیسات ویجاړوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټه الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه 9 مړي او 4 ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي.
تېره شپه د خوږیانو د وزیرو تنګي سیمې مربوطاتو کې بې پیلوټه الوتکې هوایي برید کړی دی. له سیمې چې کوم لومړني معلومات موږ ته راکول شوي دي 9 جسدونه او 4 ټپیان رالېږدول شوي دي.
خاغلی خوګیانی وویل د ملکی تلفاتو د اندېښنو له کبله د نهو وژل شویو او څلورو ټپیانو هویت په دقیق ډول څېړل کیږي. له دې مخکې ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د برید پر ځای یوه څیرمه کرونده په نښه شوې وه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې. ارګ نن په یو خبر پاڼه کې ویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو د کمولو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادای رادیو خبرونه اوري. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یو بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19مه سی ان ان ټلویزیون ته وویل زنن یو ډیره جدي وینا کوم او هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړو خو د سترګو پراب کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډېر انتخابونه شته، یو خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یوه ډېر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پړه پر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل واشنګټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پرېکړه لیکونو د مسودې څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال کې د شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پرېکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوې پرېکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي چې له ټولو خواوو څخه د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. او د بل په پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غاړي غواړي دا متن ورزیات کړي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د امنیت شورا په لیست کې شامل دي. او وروستی خبر د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي سیال بني ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پریکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی یې نه درلود. نتنیاهو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د غوره ګڼله چې له ښي اړخي ائتلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو تر استلې او تر نوي زیات ټپیان شوی دي. دا دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده او ادعا کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بلاله ولي. په عربي ریپورت ولرو، په وروستیو څو ورځو کې په کابل، پروان، ننګرهار او زابل کې پرله پسې چاودنې او بریدونه دا غنو ملکی تلفاتو سبب شوی چې دا بشری حقوقو د ادارو او مدني ټولنو اندېخنې راپورته کړې دي. دا چې په افغانستان کې لا تیرې ویونه رئیسی دا وسلوالو طالبانو حمله ولې شدت اخیسته په دې اړه به یو تفصیلی ریپورت ولرو. دا په موبرې چې سعودي عربستان د هغو وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټي وخودي چې د دې هواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک نن تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی ولس پروګرام او همدارنګا د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې د ماشومان ځنګړي خبرونه هم په دې یو ساعت کې خبريږي. د زابل چارواکي وایي چې د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وسيات ټپيان دي. طالبانو چې د دې برید مسولیت یې پر غاړه اخیستې ده ادعا کړې چې امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې. خدای چې چاودنه روغتون سره شوي او د روغتون زیاته برخه یې ویجاړه کړې ده. چارواکو په وینا په تلفاتو کې ګڼ ملکی خلک شامل دي چې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او د روغتون کارکونکو پکې دي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار په میرویس حبزبی روغتون کې ګڼ کسان د ټپيانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دا کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپيان شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د وژل سو شمیر شل او د ټپيان شمیره شاوخوا نوي کسان یادوي چې په وینا یې وژل سوي او ټپيان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یې وزن وژونکو چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر بدانه حمله کړي.
نن د کلات په ملکی روختون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي او ملکی روختون په مکمل ډول د منځه تللی دی په دې کې نوی شاوخوا ملکیان ټپیان دي او شل نفره په شهادت رسیدل چې هغه ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي او همدارنګ په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې پیوازان ډاکټران او همدارنګ نور خدماتي پرسونل د دوی چې په شپخانه کې وو دا پکې زیاتره دي او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګ نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسیدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیښې ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او د غراز د کندهار میرویس حبزبی روغتون تر انتقال سوي. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان د کندهار میرویس روغتون تر راوړي د پیښې کیسه داسې کوي.
مانو مکن شه پیښه خو سار منځونه وسو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناس دوی د کی کیسې ووتې بس انفجار اته درک سالونانو ټول سره ونړېدو ټپیانو مړو شهیدان ډیر وسو دا اوس په سوهاو موږ سرهالو څلوېښت امبولانس اوسې بېرته زنګ ووهو څلوېښت نور ته روان دي. دا ټول یا ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرېدسې هلته پراته دي شپخانو کې درې شپخانې که شخصي که ملکي ولې ټولې په ډکې دي.
زما نوم عبدالصمد زه خپله په هسپتال کې وم د نن مریض مې داخل کړی وی بس نو زه ورغلم لمونځ مې مسجد کې وکړی دله ورغلم له ده سره مې دا مشوره وکړه چې چای درته راوړم یا یو خوراکي شی دلته چای راوړه زه له در روان شوم ما به ترمز راواخیستی چای یې ته روان وم د پیښې په دغه هسپتال کې په دا واټ کې پراوست بلایه دا درک نه در ته سوی چې تا له کومې خوا اوس او څه طریقه اوس
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاوه. زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
و موردل چې د زابل چارواکي په دې ولایت کې پر روغتون په موټری انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وزيات ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې زیاتره د روغتون ناروغان د هغوی پیوازان او د روغتون کارکوونکي شامل دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په افغانستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. خو طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. فیروزه عزیزي له کابله له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان و چې له امله یې ډیری ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 88 ملکي وګړي وژل شوي او 120 کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 88 کسان مردي او 120 زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډیر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه له دواړو خواوو نه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټر بم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنجشنبې په ورځ په زابل کې د طالبانو له لورې حملې ترسره شوي دي چې زیات شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې سې شنبې په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له 500 ډېر ملکیان ووژل شول او شاوخوا 70 تنه نور پکې ټپیان شول. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکیرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 4 تنه پکې ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه منلای، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. دغه شان د پنځمې پورز د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دا پیښې دا ښیي د جګړې په ډګر کې ماتې منلې، او هغه څه چې د یوې پروسې په نوم اهداف ګرځولي وو او تر اوسه یې نه کړل، نو له بده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګینې دا ډله په خپلو حملو کې ولسي وګړي په نښه کوي. ښاغلی مجاهد وایي تر ډېره یې د بریدونو هدف نظامیان دي، خو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په روانه جګړه کې ولسی وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دي وژل شوي، بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایي حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د چارو یو شمېر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي تر څو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس به هم لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې سکالی د ولسپشي د راتلونکو انتخاباتو لپاره په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د هلمند ځوانان وایي د انتخاباتو د عامه پوهاوي لپاره 13 کسان ټاکل شوي دي او دا کفایت نه کوي. ویل کېږي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د ښځو د ناسم پوهاوي په خاطر اکثره رایې د هغو په خوښه نومان ته نه دي ورکړل شوي. په اړه یې الیاس تایی له هلمند نه رپورټ راکوي.
کله یوې خوا د ولسمشري ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د بلې خوا د هلمند ځوانان د دې ځل ټاکنو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام کمزوري بولي او په دې برخه کې د یوازې 13 کسانو ګمارنه کافي نه بولي. د هلمند ځوانانو امیر غلام غوث توري وایي په عادي ډول دوی ته هر ورځ سلګونه ځوانان مراجعه کوي او د ټاکنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د ځوانانو امیر شاغلی داوري او مدني فعال عبدالحق څوکمن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون دي د عامه پوهاوي ډلې ډېرې کړي او د رسنیو تر څنګ دي په عامو غونډو کې د تمثیل د لارې د خلکو د پوهاوي زمینه برابره کړي.
یو خو دوی غښتلي ځوانان دي مداخله کړي، دوی مثال د مدني ټولنو سره او د ځوانانو مدیریت سره په همغږي د الکان استخدام کړي نه دي. که چیرې دوی زموږ سره دا موافقه کړې وای او موږ به غښتلي پیاوړي الکان تور کړو بیا تقریبا امکانات و.
په هیڅ صورت دا تر اوسه کسه کفایت نه کوي. په دې کې باید یو لوی عامه ذهنیت جوړونه سوی وای. ولسوالۍ پورې دا ټاکنیز کمپین تللی وای، کور پر کور باندې دا کمپین سوی، اما متاسفانه دا کمپین پر ډیر لنډمهاله مو او عامه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکول سوی. بیا دا تلس کسیزه چې مس نس کولای چې دا عامه پوهاوی ورکړي.
ویل کېږي په تیرو پرلماني ټاکنو کې د ناسم پوهاوی په خاطر د ګڼو ښځو او پخو مرد کسانو رای د دوی په خوښه کاندید ته نه کول سوی، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو او د نوماندانو نظرونو په سوء استفاده ډول د خپلو خوښ کاندیدانو ته کارولی دي. په هلمند کې انتخاباتو کمیسیون مشر شبیر احمد حامد کتوم په ټاکنو کې د دوی د کارکونکو مداخله نه مني، وایي د کمیسیون امکانات کم دي. رسنۍ، علما او مدني فعالین دي د عامه پوهاوي ګروپونه غښتلي کړي او پر ځکرنه ډول دي د انتخاباتو په اړه پوهاوی.
دا ګیامه یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کار نه دی، تاسو موږ سره همکاري وکړئ. موږ 13 کسه مبلغین لرو، تاسو موږ سره همکاري وکړئ. د غشل 15 دیر شته ورسو یو بل ته لاسنیوی وکړئ. موږ د علما او مشرانو ټولو نم دا خواهش دي، د ځوانانو نم دا خواهش دي، د خويندو ورونو نم دا خواهش دي چې موږ سره د اګایمه پر اړیکه باندې همکاري وکړي تر څو د من ټول لس دی باندې پوښی چې د انتخاباتو پر ورځ دوی وکول شي رائے ورکي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تکس موقات لمخي د ولسمشري را روانه ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږ مې ټاکېږي. په هلمند کې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي د رای پر شرایطو برابر کسان د لشکرګاه په شمول په ټول سوالو کې په 15 مرکزونو کې د انتخاباتو پر ورځ خپل رای کارولای شي. مودل استي د ازادي راډیو هلمند.
او په غزنی کې بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دغه ولایت کې په ټاکنو له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ وي او په نمایي مرکزونو کې به انتخابات نه ترسره کیږي، خو دولت بیا د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل لري.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 233 مرکزونو له جملې څخه به د امنیتي ګواښونو له امله په نیمایي مرکزونو کې انتخابات نه کیږي. دوی وایي د دې ترڅنګ په پاتې نورو کې به هم ټاکنې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبصیر مومند وایي دولت د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي تر څو خلک په ټاکنو کې ونډه واخلي. د زیاتوي د ولایت په 5 اجرستان ناوه ګیرو رشیدان او جغتو ولسوالیو کې هیڅ رای نه اچول کیږي. دا چې ټاکنو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي نو مومند وایي تر اوسه پورې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنو هیڅ اساس مواد نه دی انتقال شوي.
تقریبا نیم مراکزو کې مونږ د غزنی ولایت انتخابات نه لرو. یوازنی تشویش او ویرم د دغه نام نه ده.
بلور ته بیا د غزنی محلي اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنو پر وخت د رای ورکولو لپاره د مرکزونو د امنیت ته ټینګښت تدابیر نیولې دي. د غزنی والی وحید الله کریمزی په دی اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د ټاکنو د شتر سره کولو لپاره قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې او پلان مو جوړ کړی دی.
موږ د ټاکنو د خطر سره وی د پاره موږ قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. پلانونه جوړ شوي دي او ان شاء الله خلکو ته به یوخه ډاډمنې فضا رامنځته کېدو اطمینان ورکوو.
که د غزنی محلي اداره په دغه ولایت کې د ټینګو امنیتي تدابیرو خبره کوي خو د دغه ځای مدني فعالان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنو د امنیت ټینګول ناشونی کار ګڼي. انور اندړ وایي هیڅ امکان نه لري چې په پاتې اتو ورځو کې د دولت په دغه سیمو کې امنیت برقرار کړي.
د غزنی وضعیت هم موږ تاسو ته ټولو ته معلوم ده. دلته کم وخت پاتې ده چې هیڅ امکان نشته چې دوی دې هغه صحیح ونیسي چې اولته دې شفاف او آزاد انتخابات وشي.
مدني فعال نسیم سوداګر بیا وایي د غزنی محلي اداره او د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې امنو سیمو ته مواد انتقال کړي. نو څنګه به وکولی سي چې نام نسیمې ونیسي مواد ورته انتقال کړي او ټاکنې پکې ترسره کړي؟
د انتخابات کمیسون وایي چې د وایز وخت نشتون له امله تر اوسه پر موږ امنو سیمو ته مواد نه دي انتقال کړي. نو څنګه به دوی وکولی شي چې د سیمې چې نسبي امنه هلته مواد انتقال کړي بیا هلته ټاکنې ترسره شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې ولسوالۍ سقوط ته ځینو یې لارې بندې ته ځینو یې مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال کړي او ځینې نورې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې ټاکنې به یې له سختو مشکلاتو سره مخ وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا په خونځیو کې د ټاکنیزو توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رایې اچولو د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې موضوع به له خاطر پردي څخه نور تفصیل واورو.
له خونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د 15 اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وی په خونځیو کې د رایې اچونې د مرکزونو جوړیدل خونځي تر ډیره برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره نږدې کېدو سره د ماشومانو تک خونځیو ته خطرناک دی.
د مکتب وخت کمپاین
دی ویل چې په خونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کیږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید خونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د خونځیو څخه استفاده ټول روزنی سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په خونځیو کې چې ټاکنې ترسره کیږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي. نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان خونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو مدرسو جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رایې اچونې مرکزونو په توګه استفاده کیږي. خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کیږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رایې اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان که څه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي خو د ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نوم یې عباسین دی د ولسوالۍ د بګرامو نه یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نه شي
تشویش لرم.
هغه وایي زه اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې له ټولو ښوونکو د پوهنې وزارت له کارکوونکو د مدرسې له ښوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغه اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وایند نوریه نهزت له طالبانو غوړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې اندېښنې شریکې کړي، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې له دې هم ویلي وو چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ زیان د پوهنې سکتور ته اوښتی وو. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د رایه اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سعودي عربستان د هغو وسلو بي پيلوټ الوتکو ټوټې وښودې چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول په حملو کې کارول شوې دي. په همدې حال کې یو امریکایي تلویزیوني چینل وویل چې داسې عکسونه شته چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حملې ته د تیاری په حال کې ښیي. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
یو ساعت وروسته لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګاوه، یو امریکایي تلویزیونی چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای په مستقیم امر شوی ده. په دې راپور کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپای پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی. سی بی اس تلویزیونی چینل د چهارشنبه پښپه په یو راپور کې وویل د ایران مشر علي خامنه ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابت شي. د تلویزیونی شبکې د خپل سرچینې یادونه نه ده کړې. د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د سی بی اس خبريال په خپل راپور کې همداراز د سپوږمکۍ له لارې د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه حمله ته د تیاری په حال کې ښکاري. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دوو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنه شول. په دغو تاسیساتو کې د اور لګیدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته رااله شو. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلی دی چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحانی د سعودي عربستان په حملو کې د ایران لاس درلودل په کلکه ردوي. سی بی اس تلویزیون تیره شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حملو کې د ایران رول شي. د تلویزیون همداراز ویلي چې پر سعودي حملې د ایران له اهواز څخه شوي او بی پیلوټه الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوي دي. سعودي عربستان د ویشتل شوي کروز توغندي او ایراني بی پیلوټه الوتکو ټوټې ښکاره کړې دي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویندوی ترکیه المالکی شکاره کړي ټوټې پر خپل خاوره د ایران د يرغل نه انکارې دونکو ثبوت وباله. سعودي چارواکو پرون یو ویډیو هم خبره کړه چې په هغه کې یو بی پیلوټ الوتکه پر بقیق د حمله په حال کې شودل کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د زابل والی وایي چې د دې ولایت د مرکز کلات د روغتون مخې ته په نننۍ موټر بم چاودنه کې اتلس کسان وژل شوي او اووه نوي نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکې د تیرې شپې د برید له سیمې څخه نه مړي او څلور ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والی ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلول په نښه شوي دي. ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د هغو دوو پرېکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پرېکړه لیک مسوده کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه مسوده د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي.
او سم خاطر پر دې سو سپورتي خبرونه دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی سبا یا جمعه په کابل کې د فوټبال غورلیک سیالیو پایلو به تر سره شي. د دې لوبو پایلو به کې شاهین اسمید د طوفان حریرود پر وړاندې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی د دې سیالیو د لیدو لپاره شاوخوا وزره کسان سټیډیوم ته راشي. د افغانستان غورلیک سیالیو له تیرو اتو کلونو راپدې خو د هیواد په کچه د زونونو ترمنځ تر سره کیږي. په غور ولایت کې د والیبال سیالي د محلي ټیمونو ترمنځ نن پیل شوې. امیر محمد د غور ولایت د ورزشي برخې امیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به درې اونۍ دوام وکړي. د هغه په خبره په دې سیالیو کې د والیبال نه ټیمونه ګډون لري. د غور ولایت د ورزشي برخې امیر وایي چې د ښوونځیو د والیبال سیالي تیر اونۍ پیل شوې وي او راتلونکې اونۍ به پای ومومي. او د فیفا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل تازه درجه بندۍ کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی او په یو سلو شپږ څلوېښتمه درجه کې راغلی. له دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم په یو سلو نهه څلوېښتمه درجه کې وو، خو اوس په تازه درجه بندۍ کې د یو زرو دوه شپږ امتیازو په درلودو سره درې قدمه وړاندې تللی، خو د آسیا په کچه په خپل نهه ویشتم ځای کې پاتې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس مخکې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو، وروسته خبری ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسوده وړاندې شوی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دو پریکړه لیکونو د مساوېدې یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربان غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مساوېده د کویت، جرمنی او بلجیم او د بل پریکړه لیک مساوېده د روسیه او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مساوېده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړې سمدستي پای ته ورسوي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مساوېده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسأله شامل شي چې په اوربند کې دي د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمیر نورو غړو د مسکو له دې غشتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همداراس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غشتنه شوې، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاد شوې چې مثلا له کوم وخته. د سوریه ادلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې پروانه میاش کې پرې سلا شوې پر ادلب ولایت او نږدې سیمو کې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د پراخي پوځي حمله مخنیوي کوي. جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د درو کلونو لپاره د دې شورا غړي توب لري، د مسؤلیت ورسپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړ کړي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی له روسي لوري سره ویني چې پر پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی دا هڅه ورسته لدی وکړه چې پر روختونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمیر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې په پټه کیږي د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار کوي چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات دي د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، خو روسیه ورسره موافقه نه ده او مخالفت یې کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خوړو ضرورت دی، بلکې ځینې نور چاره هم ډیره مهمه دي چې دغه په واده کې ډیر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له مونږ سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که بدی خبره ته وکړی چې مونږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سم واده نه ده کړی.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ استونز هم داده چه زمونگ ماشومان دو سال ویخ سالنه زمونگ ماشومان په میاری توگه یا په ستندرد شکل بانده واده نده کرده او ده خطر سر مواجه دی.
علتی چه گرنه ای تاسو ولی ده ماشومانو سم واده نده کرده؟
علتی خو مختلف علتونه لری چه ده امیندواری سخه شروع کیگی، چه ده تغذی نشروع کیگی، مراقبت نشروع کیگی، ځانګړې صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندوارۍتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښوونه لرو او صحیح کارکون کې د باندې روزل شوی دي چې څنګه د مشوره او لارښود وکي دوی ته او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت د چې مورګان خینه تغذیه کیږي او بیا هم د چې مشوم سم نه تغذیه کیږي او د